مازیګر 4 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 5 بجو د ازادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپریږي چې نوریاس نوری کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. په سپین بولدک کې له پرونیو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بلخوا یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستاني لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده، خو تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 13 نیټې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربان به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 16 پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګی بریدګر د دغه ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسر نن سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون سهار شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې تر دې چې ځان هدف ته ورسوي وچول او پر ځای او وژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چاته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوترش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې 150 هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب پخوا د کچې پرتله د نړۍ تودوخې زیاتوالی باید 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي. او ویل چې دا د دې سیارې لپاره چې لهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده. ګوتیرش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو ګازونو اخراج بې ساري کچې ته رسېدلی دی. دا ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي. دا سازمان وایي چې د 2015 کال د تودوخې اندازه ښایي دا کال ښایي د تاریخ دوهم یا دریم تر ټولو تود کال شي. د تودوخې د ثبت شوي ریکارډ له مخې وروستي لس کلونه تر ټولو تاوده کلونه وو. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تیره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر له کبله شپږ مهاجر وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتونوف زلاتانوف د بي ټي وي ټلویزیون ته ویلي دي چې دا موټر چې د رومانیا پلیټ یې درلود لس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د موټر چلوونکي چې رومانیایي تبعه دی او درې ژوندیو پاتې شویو مهاجرو لومړنۍ درملنه ترلاسه کړې ده. د بلغاریا د خبري اژانس راپور له مخې اټکل کېږي چې ژوندي پاتې شوي کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووره سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.5 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د شپږ اووره لوبډلې کپتان په دې سیالۍ کې 50 منډې وکړې. تر دې وړاندې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په څپو کې خبرونه ته خراغلاست. په استانبول کې نن د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شو. د استانبول په مخکینی پړاو کې چې له خند او ځن سره ملو دوړ لورو دی اور بن په دوام چې مخکې د هی په خبرو کې تر لاسه شوی او موافقه وکړه. په هغه لمه کې چې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استانبول کې د تر سره شو مخکینیو خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوی چې د نومبر په 6مه یعنی نن په استانبول کې د خبرو په دوام مرکچیان به د اوربند هوکړه پر نورو جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوی ټولو لورو دا منل چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. د طالبانو د پلاوی مشري په دې خبرو کې د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستانی پلاوی مشري هم د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11مه په دوحه کې خبرې وشوې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. په استانبول کې د روانو خبرو سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د کندهار په سپین بول د کې د پاکستانی پوځیانو د برید راپورونه ورکول کېږي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې له اوربند سره سره پاکستانی پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. فرانس پرس دغه راز د طالبانو د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې وایي د پاکستان له لوري برید شوی و لس پنځلس دقیقې دوام وکړ او دوی ځکه ورته ځواب ورنکړ چې په استانبول کې خبري روانې دي او دوی د دغو خبرو درناوی کوي. افغان لوری د دغو خبرو درناوی داسې مهال کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا د دغو خبرو په درشل کې ګواښ کړی چې دا خبرې که نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه ونښلي. دا هغه موضوعات چې نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له خپل میلمنو سره سیړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان ته مو بلنه ورکړي چې درې واړه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. که لومړی طاهر خان تاسو ته درشو د دغه سپین بولدک د برید په اړه مو څه اوریدلی دي؟ پاکستانی لوري آیا دغه برید تایید کړی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او میلمنو ته. پاکستان تر دې وخت دغه چې کوم دا ډزو تبادله به ورته وویم شوي ده، د دې په اړه باندې هیڅ نه دي ویلي، نه د طالبان حکومت رسمن څه ویلي دي. تاسو خود اجانس فرانسیس خبره وکړه، لیکن هغه نامعلومه سرچینه ده، هیڅ دا معلومات نشته چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. او البته که رسمي دا غاړه نه دی غاړه نه وشي راشي بیا به تاسو خبر شي، خو تر اوسه پورې البته په ټولنیزو رسنیو باندې ضرور مختلفې ویډیوګانې پرتې دي چې ځینې پکې زړې هم دي، خو ماحول د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ داسې دی چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې وخت کې تایید شوي شیان نه وي. او دا هم یو بدقسمتي ده چې په ډېرو شیانو دواړه غاړې دا کار کوي چې کوم د پلویان د پاکستان کې د حکومت او که د طالبان د حکومت تر اوسه پورې سپین بولدک کې ډزې بالکل شوي دي. او لیکن دا معلومه نه ده شروع چا کړې ده او علت یې څه و. نو هیڅ سپیناوی د دې خبرې له اوس پورې نه دي شوی.
بله، که د سپین بولدک له برید نه تیر شو، د استانبول د خبرو په اړه د پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ په تېره بیا د پاکستان د پوز د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونو آیا بیا هم په پاکستانی رسنیو کې انعکاس موندلی دی؟
ضرور. ګوره چې دفاع وزیر اوس چې کوم طالبانو سره ستونزه ده افغان حکومت سره، نو هر خبر تر رسنۍ بیا ډېر ارزښت ورکوي. او دا د پاکستان دا بدقسمتي ده، ممکن ده چې د پاکستان د دفاع وزیر په دنیا کې واحد یو هیواد پاکستان چې د دفاع وزیر هر ورځ رسنیو سره خبرې کوي او هر ورځ بیانونه ورکوي. او داغه په بیانونو باندې څرګندوندو باندې پاکستان کې خپل هم ډېر زیات اعتراضونه کیږي، لیکن هغه دغه بیانونه هم دغه ورکوي. او لکه اوس طالبانو سره یو حالت خو یو مشکل دی او خبرې روانې دي، نو دا د دې لکه یو ورته وی وی چې بیانونه کوي اول خو د بیانونه نه وی خبرو سره انتظار وشي. البته که بیان وی هم نو په داسې انداز کې وی چې هغه سره هغه ماحول هغه یو اعتماد طرف ته لاړ شي، دلته بیانونه راځي کرنا کله اخوانم راشي او زما په نظر داسې بیانونه بالکل په دې موجوده حالاتو کې هغه حالات نارمل راوستلو ته ګمان نه کوم چې دا سمادت کې بلکې خرابوي حالات.
مننه طاهر خان را سره اوسه د افغانستان د ولسي سياسي جرګې مؤسس او سياسي شنونکي صدیق منصور انصاري. تاسو څه وایي د پاکستان د دفاع د وزیر د څرګندونو ته په پام سره چې خبرې لا پیل شوې نه وي د بیا هم ګواښ کړی دی د افغانستان لوري څه فکر کوي چې هغه څه چې خواجه آصف ګواښونکي خبرداري ورکوي دا لوري چوپ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خغلی نوری تاسی، خغلی طاهر خان، خغلی شمس او طول اولی دوم کرام کرام تا سلام علیکم و رحمت الله. مگو تاسی که پاکستان دفاع وزیر خغلی خواجه آصف ویناو تزیر شو هغا تل زید او نقیز خبری کوی داغ پخوانه ویناوی هم تروس چا حیری کلی ندی چی په یو مرکه کې ویلو چې موږ د امریکای لپاره د چټلې لوبې کوو او د برېټانیا او غیر په اشاره یې کوو. هغه د چټلو لوبو لوبغاړی دی او تل هڅه کوي چې دغه چټلې او ګندګي او د لوبې رواج وي او
خو انصاری صاحب د پاکستان کې ډېر سیاسي مخکښ چیرې چې موږ تاسو لیدلې دي ډېر ځلې په دې تور نیول شوې دي چې دوی داسې څرګندونې کړي چې د پاکستان له ملي ګټو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې مخکې طاهر خان وویل چې دغسې دته ویل شوي چې باید ونه غږېږي یا مثلا دی په خپل سر دا خبرې کوي دغسې ګواښونکي چا څوک نشته کوم مرجع چې ورته وایي چې له خبرو ډډه وکړه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خاغلی انصاری سره زموږ اړیکه پرې شو. لخوا د سیاسي چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. همدا پوښتنه له تاسو کوم شمس صاحب، مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، تاسو خان صاحب او انصاری صاحب، تاسو ټول قدر من اوریدونکو ته. زه زما نظر دا دی چې نه، د پاکستان دریز داده پالیسیوم داده داده یو شخص خبره نه ده. دغه کوم فوزی حاکمان شي دي او د دې چې کوم حکومت ده یو د هایبرید حکومت ته تقریبا حکومت مکمل د فوزیانو سره ده په کوم شکل چې دوی راوستل. نو اوس د پاول برنامه هم دا ده چې دوی هم دغه سي د افغانستان په وړاندې یو جارحانه یا تهاجمي دریز غوړه کړی دی او پاکستان کې هم کسان دی د یو تر په نامه د جمهوریت ادا کوي، خو کومه رسنۍ چې دي هغه په منظم د دې د اس پی آر یا د فوزی ویان لخوانه برنامه ورکول کیږي او هماغه روایت بیا دوی مخ کې وړي. نو نه یوازې د خواجه آصف، خواجه آصف خو صحیح ده چې هغه بنا اختیار لري او بې صلاحیت شخص دی، مګر یو څه ته ورکول کیږي ځکه تش په نوم باندې دا یو چوکۍ خو سمبولیک ده. کسان پاکستان کې وزیر دفاع کوم حیثیت نه اختیار ټول د پوز د مشر سره، خو بیا هم لکه د عمومي روایت دا د افغانستان ضد دی او دا اوسنۍ نه دی د سوکالو کې دوی د روایت جوړ کړی دی د افغان کډوالو پر ضد ډېر سخت منفي تبلیغات وکړه. عامه ذهنونه که څه هم د ملتونو ترمنځ کې یو سرور ولي او هغه موجوده وا او یا اوس هم کېدای شي وي، مګر دوی افغانستان یو دښمن هیواد په توګه معرفي کو خپل ولست نه، هغه ولس هم ډېر زیات منفي فکر کوي، حتی د افغان کډوالو سره ډېر زیات پک وضعیت کوي. او په پاکستان کې شم بعضی یو څه خواخوږي یا یو څه نیک نظر والا خلک دي، هغوی هم ډېر په دې کې بې وسه دي، خپل یو څه شکایت کوي چې د افغانانو سره دغه څه وضعیت د په ګټه نه دی، مګر دا هغوی د خبرې ځای نه نیسي. نو خبردار چې د پاکستان دریز هم دا دی یو شخص کار نه دی.
مخکنه یو خبرو کې د استانبول بیا هم لا خبرې پایته نه رسیدلې، یو څه ځندنې لخان سره مختتللې، خواجه آصف امدا ډول سرګندونه حالتم کړی وي کده خبرې نتیجه ور نه کړی، هغه نازک اوربند بنور له خطر سره مخامخ وي. مخکې د خکاره جګړې خبره کړې و، نن چې بیا خبرې پیل شوي لدې مخکې بیا هم داسې انګواخ کړی، یعنی که عملا د دوړ هیوادونو ترمنځ جګړه درېدلې ده، دا تاسو یو لفظي جګړه ګڼئ یا هغه د فشار اله ګڼئ چې غواړي په مقابل لور یعنی په طالبانو باندې دوی راولي؟
بالکل، دا دوه بڼې دي. یو خدای دې چې په افغان طالبانو باندې دوامدار فشار ساتي او په پاکستان کې هر پیښه کېږي د دې مسؤلیت دی تراجی کوي، او په دویمه توګه دې بیا داخلي سیاستونه د پاکستان داخل تمبوري هغه خپل داخلي سیاست د پاره هم یا د رفي مسؤلیت د پاره، چونکه دې د ټي ټي پی سره په جګړه کې پاتې راغلي دي، د بلوچستان سره پاتې راغلي، خپل کورنۍ مشکلات نشي حلوي، ممکن یو جزوی برخه د افغانستان مربوط وي، مګر اصل موضوع خو تاسو خپل نه کورنۍ مشکل دی، او دا مشکل ډیر پخانه دی. دغه د مولانا صوفی محمد په مشرۍ په 1904 نوي کې هغه د اسلامي شریعت نفاذ په ملکند کې شروع کو، په 1909 کې پاکستان هغه ته اسمبلی ته یو بل منزور کړ چې هغه وخت د نواز شریف حکومت نو ګوره د دې ریشه په خانه د تاولس اسلامي شریعت غواړي، او بیا د دې ترڅنګ چون کتاب په دې قبایلی سیمو کې په دغه پښتنو او د بلوچ منطقو کې ظلم کړی دی، الته محرومیتونه دي، دا ټول یو ځای شوی دی او ستا ضد باندې پاسون دی. نو دا مشکل خو د افغان طالبان نشي حل کوي، نو په هر صورت یو څه د داخلي سیاست لپاره هم دغسې بیانونه ورکوي او یو څه د فشار د واردولو لپاره هم.
مننه شم صاحب. طاهر خان، تاسو دغه د پاکستانی رسنۍ او د پاکستانی چارواکو څرګندونې چې له نږدې تعقیبوي، د استانبول خبرو ته اهمیت ورکول کیږي، اسلام آباد دا خبرې مهمې بولي، او که یوازې د دې لپاره چې څوک پر انتقاد ونه کړي چې دغه لانجه یا کشاله د خبرو له لارې اسلام آباد ګواکې ګوندې نه حل کوي، یا ممکن د منځګړو فشار د ترکیې یا د قطر فشار وي، او که پخپله اسلام آباد غواړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره شي؟
ګوره، نه، د استنبول خبرو ته خو ارزښت ورکول کیږي، رسنیو کې ورکول کیږي، او دلته پاکستان کې خو صرف حکومت نه، دلته خو ډېرې مهم سیاسي او مذهبي ډلې دي، نو رسنۍ ورته اهمیت ورکوي. خو دې کې خو شک نشته چې پاکستان کې رسنۍ کنټرول دي، په افغانستان کې هم دا رسنۍ کنټرول دي، او زردشت خبره خو تر ډېره حده ځکه درسته چې همدغه رنګې رسنۍ دواړه فعالیتونه چې کوي، که موږ وګورو دلته پاکستان کې خپله موجود ما بیا افغان رسنۍ موږ سارو، او دا یو بدقسمتي ده چې کومه یو خوځا ملي ټلویزیونونه وي یا ریډیوګان وي، لیکن چې دا خصوصي او یا دا آزاد او یا نجی ورته ویل کېږي، نو هغه اوس د ریاستي ادارو د حکومتونو د هغې هغه بیانیا خپري، نو دغه یو خو ارزښت ورکول کېږي. لیکن زه چې ګورم پاکستان کې دنه تاسو زه خواجه صاحب خبر مو کړه، نور داسې یو څو کسان وي چې هغې جنگ ته بس هر وخت لمن وهلي او بس تیار وي، خو ګوره عمومي چې زه په اسلام آباد کې ګورم که کانفرنسونه کېږي که غونډې کېږي او افغانستان موضوع وي، لکه په دې دوه ورځو کې زما وکتل دلته چې دوه سیمینارونو کې زه خپله لاړم، چې په هغې کې پخواني ډیپلوماټان او ځینې سیاسي مشران، بیا دلته ډیپلوماټانو بل یو لویه غونډه کړې وه، د ټولو دا یو خواهش هم وي او چې په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښه تعلقات هم وي، جګړې دې نه وي، او تعامل دې وي، انګیجمنټ وي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته هم که موږ وګورو نو سوچ داسې دی چې بس هر وخت یو جنته تیار وي، که هلته طالبان موږ وګورو نو هلته هم داسې هغه یو ماحول جوړېږي چې نن د پلاني ځای نه دونه کسان فارغ شو د کولی اردو نه، نن د هغه ځای نه شو په ټولنه، نن هلته تمرینات روان دي، نو لکه دا جنګي ماحول ولسونه نه پوښي څومره چې زه ګورم د عام خلک، بلکې د پاکستان کې زه ګورم داسې سیاسي مشران دي چې هغې په اړه باندې دا تصور دی چې هغه فوج ته نږدې خلک دي، هغوی هم تاسو خواجه صاحب خبر وکړه کنه، خواجه صاحب خبرو بیان ورک، ما آفتاب شیرپور صاحب لکه هغه مطلب د حکومت سره په ټکر کې بالکل نه دی، ادارو سره په ټکر کې بالکل نه دی، لیکن هغه هم نه خواجه صاحب بیان وغنده، نو معنی دا ده چې عام خلک، عام سیاسي مشران پاکستان کې ولسونه هغه بالکل د جګړې پلویان نه دي.
بله، مننه طاهر خان. د صدیق منصور انصاری بیا سره وصل شوی دی. انصاری صاحب، تخنیکی همکاری شرکی چې بیا تاسو سره اړیکه پرې شوې، نه پوهیږم تاسو په سفر کې هم وی، احتمال لري چې همدا علت وي سیګنال به کار نه ورکوي. په هر صورت بیا به هم هڅه وکړو چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. ښاغلی شمس، ځینې انتقادونه کېږي چې دغه هیئت چې په استانبول کې دی لانجه ډیره لویه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ، وایي چې ممکن دا هغومره صلاحیت ونه لري چې د مهم می پریکړه وکړي. د طالبانو د پلاوی مشري د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي، چې مخکې په د دوحې په خبرو کې هم د طالبانو دفاع وزیر سره ګډون درلود، او د پاکستان د پلاوی مشري هم د استخباراتو رئیس. یعنی فکر نه کوي چې دا دواړه ډېرې مهمې ادارې دي، یعنی کولی شي چې مهمې پریکړې وکړي. دې ته هم کراشو په دتیرو شلو کلونو کې، یاد څه باندې تقریبا څلیرش کلونه اوس په اوښتي دي، د جمهوریت په دوره کې تل موږ له کارپوهانو اورېدل چې د افغانستان جګړه تقریبا تر ډېره استخباراتي جګړه ده.
داسې چې طبعا پوره حیات ده د استخبارات رئیسان چې پکې دي خو استخبارات خود د کابینې د افغانستان کې خود موږ د کابینې وضعیت لري په پاکستان کې البته تشکیلات بدل دي کله د خارصه د پاو سره دي نو د ایس ای مشر د پاو د مشر لاندې کار کوي یعنی د استخبارات برخه کې د پوری ازادي البته دا خبره ده چې تصمیم خو بده نه نیسی د مذاکرات اصول خدای چې دوی به دواړو طرفونو به امادګی نیولې په هغه موضوعاتو په هغه اجنډا به بحث کوي ورستې پریکړه خو ورته باندې د خپل پایتختونو سره د خپل پلازمینو نه به هدایت اخلي او په هغه باندې به تصمیم نیسی مګر حیات مپ نظر د افغانستان لخوا نه خو یو مناسب حیات ده د ټولو ارګانونو کې د دفاع وزارت د کورنیو چارو ده او د بهرنیو چارو ده د ټولو نمائندګي پکې شته ده البته پاکستان کې خو لسنګ چې دغه ملکی حکومت دونه حیثیت نه لري ټول اختیار د پاوز سره دی او د حیات هم د دې پوزي ده
ډیره زیاته مننه طاهر خان د دغه خبرو سره هممهاله البته ک ټول ورته وایو چې د استانبول مخکنی خبرو او د غرض قطر د دوحې د خبرو په ارتباط یو مهمه لانجمنه موضوع چې د دوړو لورو ترمنځ هغه د پاکستانی طالبانو موضوع ده د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تر اوسه پورې د دغه خبرو په جریان کې د ٹی ٹی پی لخوا کوم بیانونه راغلي آیا دوی دا خبره څه ډول انګیري یعنی د خبرو هغه اصلي زړی تقریبا همدغه ٹی ٹی پی جوړوي
دا مهمه پوښتنه ځکه ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت خبرې خو روانې دي لیکن دا خبرې هم دغه موضوع باندې د پاکستانی طالبانو پاکستانی وسلوالو ډلو دغه په بنیاد دي هم دغه یو بنیادی تر دې وخت یو لوی اعلان ده چې دا دواړه هیوادونه یو جنگي حالت تر اوسه خو تر اوسه پورې ټي ټي پی رسمن سولې دی ویلې او نه البته موږ د ټي ټي پی نه ضرورت پوسټ کړی دی او دا کوم دا پوسټ کړی دا غي رسمن څنګه مو بیان نه راغلی کوم ته دا ویل دي چې دا مسله پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي حل کولای او یو خبره ته دا مو ویل په میسج کې په پیغام کې دا دی رکیلی او چابي چې دا هغه د دې په لاس کې ده او سم یو خبر د سی او عمومي د دنیا په دم دا روایت دی ابل نو بل طالب سر خبرې کولې پاکستانی سره هغه وی چې په غزا کې کوروغه شوی د فقې کې د حماس دلې او رول خو نو دا یو مهم سوال ځکه دی چې دی په کینې دی بهر وی او دین څوک تاسو هم نکيو په خبرو کې معلومات چې زکم لرم د دویم پړاو نو په هغه کې د پاکستان امدارینو دغه بیا د وختونه او تاسو دغه پر ضد باندې ګامونه واخلې دغه مشران اونیسې هغه مونږ راکه او افغان طالبانو غاړه پاکستان ته ویلې چې تاسو سره خبرو کې او دنه چې کوم مسلې دی هغه مونږ پر تړاو نه لري مونږ دغه موارد نه یو نا غټکر په خبرو کې دی خو ټي ټي پی او نور ډلې اوس دې خبرو برخه نه ده چې هغه برخه نه وي او دغه رائے خو به ضرور زکم اړتیاوته وي چې مسله د هغه په بنیاد ده
څو ورځې مخکې په یاد منې چې کوم خبري آژانس د همدغه خبرو چې حالت تر سره شولې د تحریک طالبان پاکستان لوري ویل شوې چې دوی حاضر دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کېنی خو مقابل لوري وایي چې نه غواړي ولې علت څه ده ایا دوی دا امادګي خوده لید چې غواړي خبري وکي له اسلام آباد سره
کله چې عمران خان د واک نه لری کړی شو هغه وخت کې چې کال بیا پی ڈی ایم په نامه چې کوم یو ائتلاف او دغه حکومت جوړ شو چې اوس دغه وته دیم پی ڈی ایم حکومت ویل کیږي نو هغه هغه د عمران خان هغه پالیسی تګلارې د مذاکراتو په اړه ختمه کا او رسمي د اعلان وکړي چې موږ به جګړه کوو بیا دغه روس بیا د انتخاباتو نوړاندې ک لنډمحالي حکومت او نگران حکومت او یا وسنی حکومت ته فیصله پریکړه پالیسی تګلار هم هغه د چې مونږ خبره مذاکرات نکو مونږ به جګړه کوو نو چې جګړه کې نو بیا خو حالت به تر د سیو د څنګه چې وسنی حالت ته نو مذاکرات پاکستان حکومت نه کوي نه نه فوج کوي نه وزارت خبر سره خو اتفاق دي چې اختیار خو امنیتی مسلې دي نه خو سره ملکی حکومت سره خوشته نه
بله شمس صاحب امدلته تمکیګو کله چې د پاکستان حکومت نه غواړي د ٹی ٹی پی په وړاندې جګړه وکړي اند خبرو لاره هغه سره دغه موضوع نشي حلولای فکر نه کوي چې پاکستان دغه جګړه د جګړې لمن پراخوي له افغانستان سره او په دې کې فکر نکوي چې پاکستان بیا هم لري ستوند سره مخامخ دی. افغانستان سره مثلا د ډیورن وګدا کرخ پرته ده چې د افغانستان لوري دا نمنی ډیر نور مسائل دي سره راپورته کیږي. ولی پاکستان څه هدف تعقیبوي؟
زاد نور سپټ د خپل مختلف سوالونه دي نه تازه غوي هغه دلیل دا دی چې کدا چېرته پاکستان په لوی لاس د سیمه بي ثباتول بیا پاکستان ته دا جګړه وړل او یا په افغانستان کې مداخله ته بیا زمينه برابرول چې خدای مکه بیا یو کورنۍ جګړه رامنځته کی ځکه اوس افغانستان کې نسبی ثبات راغلی دی او مرکزی دارشته دی. داخلي مسائل ډیر دي د افغانانو مشکلات ډیر دي هغه بیل بحث دی مګر یو نسبی ثبات شته دی. نو دا سوالونه شته دي د ټولو سره واړو فاول سونو سره بیا یې پاکستانی پوز بیا د چا په وینا باندې د چا په اشاره باندې پروژه خاص دې چې په لوی لاس دغه سیمه خرابه وي ځکه چې د پاکستان د قضیه ته وکړل شي نو دوی ولې زمنګ د تیر جمهوریت نه د ذکر نه کوي. زمنګ تیر جمهوریت کې موقف دا و دغه حکومت چې موږ د پاکستان ته بیا بیا تلو کړځې سه پښوار د سوله تل سفر وکړه ډاکټر صاحب شوم د سلوپین درې سالو سفر وکړه او طالبانو بیا د هغه وخت د افغان حکومت سره مذاکره نه کوله. یو وخت حکومت اقدامونو کو بیا نه وخت نه کوله اوس پاکستان هم بیا د افغان حکومت وای چې تاسو سره خبره کومه د خپل مشکل وړي د افغانستان خواته اچي خپل دې مشکل ته حل لاره نه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دلته لږ دې قضيه کې فرق شته دی فرق دا دی چې په افغانستان کې چې طالبان او افغان طالبان او تیر شلو کالو کې جګړه کوله هلته پاکستانی علما او پاکستانی مفتیان او پاکستانی اسلامي مراکز او تفتوا ورکړل چې په افغانستان کې جهاد راوړي. نو ځکه زمنګ دلیل یو څه جوړې دوی چې موږ پاکستان ته تلو چې خوستا علماء او افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړي نه د فتوا دی بیرته وخلې او د بلاتړې وخلې مګر اوس مهال خو افغاني طالبانو نه په پاکستان کې د جنگ یا د جهاد کومه فتوا ورکړي دا او نه داسې په ښکارا ډول د دې کوم سم بلاتړ کوي. نو اوس خو دا هیڅ داسې اصول نه جوړیږي کوم اساس نه جوړیږي چې څه زی او د افغانستان طالب سره دا افغانستان واکمن سره ته اوس خپل جګړې بارے کې څه مذاکره کوي. یان دا مذاکره کوي زما په نظر بدایي چې د کابل بمبار کړي دي او دا پکر خبره چې ساوتری خواله رامسته شوې په دې معنی باید خبر اوسي چې چیرته د ټي ټي پی خبرې نو دا جزئي خبره ده دا زمینی خبره ده چې دا خو د پاکستان خپل مشکل دی او زما په نظر غټ مشکل هم دا دی چې دوی په دې اساس نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه ښاغلی شمس انصاری صاحب تاسو ته بیا هم خره لاست وایو زما غاورې مخ ډیره خبرې وکړلې نه پیغام تاسو واورې د کوانورې د خوراج زو د خبرې ته چې دغه د استانبول چې دوړه خواوې نن سره جرګه شوې دی وایي چې د اوربن په مضبوطیا یا د پیاوړتیا او د غرض پریو میکانیزم البته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې باندې خبرې کیږي چې په څه ډول کېدای شي چې دغه اوربند وڅارل شي او سرغړونکې لورې مجازات شي. که راشو د خبرې ته چې څومره تاسو هلمند یاست چې د نن ورځې په خبرو کې به دوړ لوري بیا هم په ډیرو موارد سره توافق ته ورسیږي، آیا د پاکستان لوري هغه غوښتنې چې لري چې باید په یو ډول باندې ورته ضمانت ورکول شي چې د افغانستان له خاورې به بریدونه نه کیږي، یا هغه چې په رسنیو کې ځینې څرګندې شوي چې باید طالبان ورته ضمانت ورکړي چې په پاکستان کې به بریدونه نه کیږي چې دا د طالبان ویل شي غیر منطقي غوښتنې دي؟
بلې، هو مسائل خو ډېر دي او د پاکستان لوري تل هغه موضوعات مطرح کیږي لکه مشهور مقال چې د خپل بام او د غاړې د بل په بام هچي دا نه یوازې اوسني افغان حکومت او د افغانانو شک دی بلکې هاخوا د دوران د خیالي کرښې هاخوا هم موږ او تاسو وینو چې نه یوازې پښتانه او بلوچ مشران بلکې سندي او حتی پنجابي مشران هم په دې خبره لري په د پنجاب په پارلمان کې داسې نه و د اسلام آباد په پارلمان کې یا د ریزیا کما صوبایي او قومي اسمبلی په نوم چې یادېږي د محمد خان اکتګوی او نورو قومي او سیاسي مشرانو هم دا دغه و او نن که پرون ښاغلي دوغاني چې د افغانستان لپاره ځانګړی استاد او په سفیر و د پاکستان لخوا هغه هم ویلي چې د ټي ټي پي مسله د طالبانو نه د دوی د آرامولو یا دوی
د نه پریښودلو جګړې ته دا موضوع غیر اخلاقي مسله ده او هیڅ عقل یې نشي منلی، ځکه ټي ټي پی هغه څوک دی چې لا ډېر پخوا عمل ته جوړ شوی و، هغه د تور پټکې تحریک به د هیڅ هم هیر نه وي چې د مولانا صوفي محمد په مصرۍ په دیر سوات او باجوړ کې هغه وخت رامنځته شو چې دغې پنجاب رېجمنټ پاتې شونو یا پنجابي ځواک او استخباراتو د باجوړ دیر او سوات ډېر قومي مشران ونیول، بېوجه په کورونو کې حتی خلک د خپلو مېرمنو او کورنیو د غړو په مخ کې بې عزته کړه، پړي پکې واچول، په څادرونو یې وتړل او رایې کاګل د خپل اولادونو مخ کې. نو هغه خلک خو هغه څوک دي چې د انګریز په وړاندې د ای پی سي د ترونګ جوادي صاحب دغسې د بخوري ملا صاحب او د دیر او سوات او د نورو مشرانو نو افغان اخوانینو په مشرۍ مداخلې کړي، مبارزې کړي دي، خدمات کړي او انګریز هغه پاکستونه پنجاب
انصاری صاحب تاسو غږ سم نه اوریدل کیږي، نه پوهیږم چې ښایي سیګنال سم نه وي، مهرباني تاسو دوام ورکړئ، تاسو سره بیرته تماس ونیسو. طاهر خان تاسو ته بیا هم درځو، لکه چې دغه د دوړو لورو ترمنز په اړیکو کې کړکیچ نوې کړکیچ راپورته شوې ده، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه زیان د دوړو لورو لسنو تر رسیدلې د غراز په مختلفو برخو کې، البته پولې تړل شوې دي، یوازې د تورخم او ویلکیګ د سپین بورډک دروازې د هغو کډوالو پر مخ پرانستې دي چې پاکستان له خپل خاورې باسي. ترانزیت په برخه کې هم افغان سوداګر، پاکستانی سوداګر له ستونزو سره مخامخ دي، ویل کېږي چې پاکستان ته هم ډیر اقتصادي تاوان رسیدلی دی. اسلام آباد کې څه ویل کېږي؟ آیا دا لارې به همداسې تړلې وي او که دا خبرې خداسې ښکاري چې احتمال لري ډیر دوام وکړي، که هغه د پاکستاني چارواکو که د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونه جدي وبولو چې وایي نهایي نتیجه چې تر څو نوي ترلاسه شوي روابط عادي کېږي نه، آیا هم حالت به همداسې دوام کوي او که اسلام آباد غواړي چې دا لارې خلاص شي؟
دا خو دغه شک نشته چې کله داسې حالت پیدا شوی دی نو دا غیره هدف ګرځېدل دي اولسونه او عام خلک، او هم د دې تازه حالاتو د دې هم اوس پورې چې دی هغه عام خلک دي. دا تګ راتګ لارې خو ماضي کې بندې شوي دي، تړل شوي دي، خو ما په یادې کې د عمران خان په وخت کې یو پرېکړه شوې وه چې داسې یو حالت پیدا هم شي او د پولې یا د تګ راتګ د لارو د تړلو یو حالت پیدا کېږي نو د صدر اعظم د وزیر اعظم د هغه د اجازت نه بغیر به دا کار څوک نه کوي. زما خیال هغه شیان هم ډېر ضعیف او ډېر کمزور شول. او تاسو یو خبره منځ کې وکړه چې زیان د چا دی؟ زه چې ګورم د پاکستان زیات دی، د پاکستان ځکه زیات دی چې د پاکستان ظاهر خبر ده لوی هیواد دی او فابریکې کارخانې او دا شیان هم زیات دي. نو صادرات د پاکستان په دې روان کال کې 3% افغانستان ته سیوا شوي وو، دا رسمي چې کوم مدد دغه نرکام متوایه تاسو، او د افغانستان بیا پاکستان د 14% سیوا شوي وو صادرات. نو معنی دا چې پاکستان زیات دی، ځکه پاکستان یوازې افغانستان ته خو نه، بیا مرکزی اسیا ته مالونه راغلي، لیکن د خلکو د ولسونو د سیاسي مشرانو مذهبي مشرانو د وار وار وختونو باوجود لارې اوس پورې تللې شوې دي، او دا چې کله د حالت خراب شو نو پاکستان یو اړخیزه توګه باندې چې کوم افغان ترانزیتي مالونه هغه د ګاډو نه کټه کړ په کراچۍ بندرګا باندې هغه اومغه حالت دی. او مخکې وا د پاکستان او د افغانستان سوداګرو یو مشترک چې کوم یو خونه ده هغه به بیان راغی، د ازلغین خاموش دي، بل متقسمتی دا وشوه د پاکستان کې د سیاسي او مذهبي او یا ملت پال مشران دی او په خالق فعالو په د سیاسيانو کې باغی او आवाज پورته کو، هغه आवाज ما غرنګ مازی په شان پاتې نشو چې هغه په حکومتونو باندې فشار نه وي، اخوا خواسه مغه سیاسي نظام نشته بندیزونه دي، لیکن پاکستان کې هغه چې کوم موجود دي هغه ما غرنګ کوي او اوس مضبوطه خبره نه کوي چې د عام خلکو د مشکلات او مسائل چې دي
د دې مخاوني ولې شي په دې موجوده حالاتو کې.
بله مننه. رازو د منځګړو رول ته خغل شمس، ترکیه او قطر په سیمه کې مهم هیوادونه دي. په تیر بیا قطر په ډیرو کړکیچونو په حال کې مرسته کړې ده. افغانستان د سولې خبرې هم دوه کوربتوب کوو، د غرض د منځنی ختیځ او ډیر نور نړیوال کړکیچونو کې قطر مهم رول لوبولی. ترکیه هم همداسې ترې پاتې نه ده. په هر صورت د دغو دواړو رول تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا کچېرې د افغانستان او د پاکستان د لورو دریزونه ډیر سره لري وي چې د تروس پورې ښکاری ډیر سره لري دي، آیا دا دواړه هیوادونه کولای شي چې دوی سره نږدې کړي؟
زما په نظر د دوی رول تر دې حدا ګټور دی او موثر دی چې لکه څنګه چې جګړه روانه وه اوربند کې ممکن کدی رول لوبولې او یا دواړه خواوې د مذاکرې میز ته را کېنول، نو تر دې حدا پورې د دوی رول موثر دی. په یو څه د خبرو دوام باندې به دوی تاکید کوي چې نتیجې ته نه رسیږي. د مثال په توګه په دوحه کې نتیجې ته دوحه کې اصولي توافق وکړ، اول ځل په استنبول کې نتیجې ته ونه رسیدل، بیا یې کېنول. دغه رول به دوی په دواړه طرفونه تشویقوي، مګر کله که خبره محتوا ته راځي او په اساسي موضوعاتو باندې بحث بیا فکر نو کوم چې د دوی رول دومره ډیر اغیز ولري. دا غي دلیل دا دی چې پاکستان چې کوم شکل باندې غوښتنې لري، چې یعنی خپل ساده ټکو کې وایي د خپل امنیت ضمانت د طالبان نه غواړي او غواړي چې دوی د هغه پر ضد وسله پورته کړي، نو دا چې غوښتنې خو د طالبان د اختیار نه بازي بیرون دي. مثلا که هر بریک په پاکستان کې کیږي نو دوی به طالبان ته وایي چې یعنی تاسو کړه دی او تاسو پکې لاس لري او زه یعنی د دې جواب ورکوم. نو په دغه صورت کې خو اوس که دغه سیمه کې چې موږ مخکې په خبره وکړه، دا سیمه کې نام نه ده، دلته پاکستانی طالبان رشته لري، ولسی ملاتړ لري، ځمکه جغرافیه په اختیار کې لري، خپل ساحه لري. دا پاکستانی پوځ چې په قبایلو کې دی، د قیر سرک نه پله نشي تللی، حتی په قیر سرک په دې بریدونه کېږي. دا ولسونو ته، دا قومونو ته، دا په لرو پرتو سیمو ته نشي تللی. هلته د ټي ټي پي کافي ډېره ځمکه په اختیار کې لري. نو په داسې حالاتو کې که غیر منطقي غیر واقعي بنانه غوښتنې دوی د افغان طالبان نه یا د افغانستان اوسني واکمن نه کوي، نو هغه خو بیا کوم نتیجې ته دې نه رسیږي. نو په دغه جزئیاتو کې فکر نه کوم چې بیا دغه هیوادونه دونه رول ولوبولی شي، مګر بیا هم دوی به کوشتای چې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي، د جګړې طبیعت ته مخه ونیول شي او مذاکرې میز ته کښېني.
مننه طاهر خان. تاسو ته درجو ښاغلي شمس یادونه وکړله، ټي ټي پي د پولې اخوا یا د ډیورنډ کرښې اخوا ډیره فعاله ده. دغه غوښتنه چې اسلام آباد کوي د افغان طالبانو څخه، له یوې خوا وایي چې حکومت یې ټول شموله نه دی، هغه حکومت ډیر جدي نه بولي، خو له بلې خوا اتمن پاکستان اسلام آباد ویني چې طالبان وتوانېدل په دې څلورو کلونو کې په افغانستان کې تقریبا نسبي هغه سوله له دغو عمره جګړو وروسته دوی ټینګ کړي، امنیت ټینګ کړي. آیا دا غوښتنه چې ترې کیږي علت هم دا دی چې طالبان دا قدرت لري، یا پر ټي ټي پی یا په مشرانو باندې دا نفوذ لري چې له هغه نفوذ څخه دوی کار واخلي؟ که هغه ټي ټي پی قومندانان دي یا نور دي په پاکستان د خاورې دیننه دي،
دغه هیڅ شک نشته چې اوسنۍ افغانستان کې حکومت د طالبانو هغه په پاکستانی وسلوالو ډلو نفوذ لري پرته د شکا، او کو نفوذ نه لر نه درلود، نو بیا به د افغان طالبانو حکومت پاکستانی طالبان د پاکستان امنیتی ادارو سره په کابل کې بیا به نه کېنول. لیکن هغه وسره کېنول خبرې وشو او خبرې ډیر وخت دوام وکړ. خبرې ناکام شو چې کله د عمران خان حکومت ختم شو، نوی حکومت راغی چې مونږ خبرې نه کوو، حالانکه چې نوی حکومت کله راغلی وو په اپریل 2022 کال کې، نو تر جولای پورې خبرې روانې وې، دغه حکومت هم کړی وې د شهباز شریف. لیکن شرایط د شدواړو لپاره و چې هغه د منلو وړ نو، نه د ټي ټي پی مسله د خبرې دی منره، نه د دوی خبرې ټي ټي پی منره، نو خبرې ناکامه شوې. خو د افغان طالبان خو یو رول وو، زه هغه د نظم چې هغه د بیعت خبره، زه هغه بیعت والا خبرې و زړې شوې چې ټي ټي پی د اووم کال کې جوړ شو، نو ملا عمر د هغه امیر وو، بیا وروستو ملا اختر منصور وو، اوس نه امیر، اوس هغه امیر دی، دا کې شک نشته. لیکن د دې شیانو ارزښت کم شو، ځکه اوس چې کوم د اوسنۍ حالت پیدا کیږي، نو دا خود سه جنگي حالت وی نو بیا خو پاکستانی وسلوال دل ممکن نه چې هغه د افغان طالبان مجبورین بیا جوړ شي که دا جنگی حالت وي. او بل خبر دا ده چې شام صاحب وکړه هغې ته ډېر احترام لرم، او لیکن د افغان طالبان رول د پاکستان د مسلو په حل کې شته، دې کې شک نشته چې په پېښور کې حمله کیږي، په بشان کې کیږي، په کراچۍ کې کیږي، د هغې مسؤلیت ذمواري د مخنیوي د پاکستان نه، د افغان طالبانو بالکل هم نه ده.
یو شته چې تارخان صاحب تاسو به متوجه شوي یاست، د رسنیو کې اکثرا که چیرې یو برید کیږي دورند کرښې اخوا ډېر لرې وي، په لسونو کیلومتره لرې وي، وایي افغانستان پولې ته څیرمه. علت څه دی؟ هر برید چې کیږي ولو که هغه 200 کیلومتره هم لرې وي، وایي افغانستان پولې ته څیرمه برید شوی.
علت خو زما نظر دا دی چې د پاکستان امنیتي ادارې، د پاکستان حکومت هم دا خبره کوي چې د دغه برید دغه پلان او منصوبه او هغه د دې پټکو هغه په افغانستان کې جوړیږي. مشران هلته دي که تاسو ته به یاد وي چې کله بلو حتی چې په بلوچستان کې هغه اورګاډي باندې چې کله برید شوی وو هغه خلک یرغمال شوي وو، نو هغه وخت د پاکستان فوج رسمنه اعلان وکړ، حالانکه د بلوچانو موضوع وه. او لیکن دا دی وویل چې د هغې مشران هلته وو، هغې په دغه رنګ چې کله لوی برید ته کیږي او سوره ینټې دوام ولري، مثلا په بنو کې دی یا چتر په لکی مرود کې وي په یو مرکز باندې، او بیا چې کله جګړه ختمه شي پاکستان بیا دا خبره وکړي چې د دې هغه په تماس کې وخوا. نو دا د پاکستان دا نظر دی، افغان طالبان نه مني، ټي ټي پي په خپله باندې نه مني، لیکن دغه خو هغه مشکل دی چې پاکستان ګوري چې دا پلان شوی هلته دی. حتی چې دغه بشام هغه د چینایانو حمله چې وه، عام پاکستان دا ویلو چې دا ګاډي هلته نه راغلي، خلکو بیا پوښتنه کوله چې ښه ګاډي هلته راغې نو څنګه د پولو نه چا د سرحد نه چا کراس کړ، یا د دې څنګه دی خورا تیر شو، بیا بشام ته څنګه ورسېد. نو دا شیان داسې دي چې لکه دوی دا خبره کوي، او خو ډېر خلک ممکن نه چې ورسره اتفاق نه کوي.
بله، مننه طاهر خان. زموږ له بل میلمه سره زموږ اړیکه سمه ټینګه نه شوله، له ښاغلي صدیق منصور انصاري سره په هر صورت که وشو بیا به هم ورسره خبرې وکړو. را سره په لاین کې ده انصاري صاحب، دغه وروستۍ خبرې تاسو وکړئ، بیا تاسو ته زحمت نه درکوو ځکه چې تلیفون مو سم نه دی، اړیکه سمه نه ټینګیږي. طاهر خان وایي چې پاکستان فکر کوي چې طالبان په ټي ټي پی باندې نفوذ لري، مخکې هم د خبرو قربتوب کړی وو، خو دغه اوسنی وضعیت په پام سره که مخکې خبرو نتیجه ور نه کړله، آیا اوس نشي کېدای چې اسلام آباد هم دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي، طالبانو له نفوذه کار واخلي او ټي ټي پی د پاکستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي، داسې خبرو ته چې بالاخره یو نتیجه ورکړي، د دې پر ځای چې دغه جنجال یا دغه کشاله نور هم پراخه کړي؟ بلې انصاري صاحب سره مو بیا اړیکه پرې شوله. ښاغلی شمس، همدا پوښتنه نه تکراروم که تاسو ځواب کوئ مهرباني. بلې ښاغلی شمس،
بخښنه غواړم، یعنی چې مذاکره د ټي ټي پی سره وکړي
همدغه کچېرې دا اسلام آباد فکر کوي چې طالبان خو وزن لري، یعنی پر هغه باندې خو نفوذ لري په ټي ټي پی باندې، که مخکنه خبرو کې منځګړی توپ کړی او خبرو یو څه نتیجه هم ورکړله، یو څه وخت اوربندم وشو، ټي ټي پی اعلان وکړه، خو خبرې وروسته بیا هم ناکامه شولې، که اوس د دې پر ځای باندې چې دا لانجه ډیره پراخه شي، ولې د طالبانو له نفوذ څخه اسلام آباد استفاده نه کوي؟ بیا ورته نه وایي چې خی تاسو ټي ټي پی هغه کې مجبور کوي چې موږ سره خبرو ته کینی، داسې خبرو ته چې هغه نتیجه ورکړي؟
خو همدغه شک دی په پاکستان په پوځ باندې، کنه ځکه چې طالبانو، افغان طالبانو چې وس کې څومره وو، هغوی دا زمينه سازي وکړه، دوی سره کېنول، یعنی که څه هم دا د دې ثبوت یا دلیل نشي کېدای چې دوی چونکې کېنول نو دا د دې په اختیار کې دي. مذاکره سره کېنی په قطر کې افغان طالبان او امریکا سره ناسته وه، حتی پاکستان سوزل داسې په ټیټه کچه د مذاکرې زمینه برابره کړې وه، او دا په نړۍ کې وصل دی، حماس قطر ورته زمینه برابروي. دا د دې دلیل نشي کېدای چې دا د دې یا ملاتړ کوي یا دا یې تاته په اختیار کې درکړي. خو خبره دا چې دوی خو تر خپل امکان یا د وسه پورې دوی کېنول، دا چې اوس هغې داخل جریان کې څه تیر شوي دي، یا چونکې پاکستان کې یو څه جمهوري ګوندونو او حلقو اولته پاسونونه وشول چې تاسو په کوم شکل بیرته ټي ټي پي راوړئ، په د قبایلي سیمو کې د نورو سیمو کې ځای په ځای کوئ، هلته ډېر سخت غبرګون وښودل شو، او ځکه چې خبرې ټولې پټې پاتې وې، د ولس سره یې شفافه توګه باندې مخکې وې نه وړلې، او صرف پوځ دا موضوع مخکې وړې وه، نو دا خو د دوی داخلي مشکل شو. اوس سوال هم دا دی چې آیا ته د مذاکرې لاره نه غوره کړې، مگر ته جګړه راوړی او بیت طالبان ته اختار ورکې چې هر سکیږي نو تم مسولی نو دا خو غیر واقعي بنانه دی او د دې نه معلومی کی چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې خړو کی ځکه چې اوس دغه ولسته او په هر نتیجه ته شو سر رسیږي خبرې سره کې د خبرو زمينه د افغان طالبانو برابر کړه مگر اوس لکه څنګه طاهر خان سی ویل چې اوس حالت عمومي او ذهنیت دا دی چې نه موږ سره خبرې اترې نه کوو ځکه چې پاکستان اوس پاوز په خپل زور او په خپل ټیکنالوژي او په دی باندې لګ غاویرا دی چې یعنی زه سره جګړه کوم نو په جګړو سره وکړه جګړه کې خو هغه د سره دی نو به مغختنی ولی به کې دا وان طرف نه دوی تا سر سکو مکی نزدک مذاکرې نه زیات خدای مرسته نشي کوي نو بهر حال د خپل د پاکستان د پوزي رژیم په دغه دریض باندې شکونه پیدا کوي
بله کراشو نن د استانبول د خبرو ته څومره هیلمن یاس چې آیا دا خبره به کومه نتیجه ورکړي او کبیا به هم ما په لانجمنه توګه باندې لکه مخکنی خبرو چې سره مرکچان سره وتلی و د میستر شاه بیا بیرته سره کېنول شول او نتیجه یې یوازې دومره و چې باید ور باندې دوام وکړي فکر کوي چې دا ځل به په دې خبرو کې کوم ښه نتیجه راوځي بله بله مهرباني
او دا چې دا اوس د پاکستان لخوا نه زبا زیاتره دا ویم چې د دوی پورې مربوط ده دلته اوس د دوه هیوادونو ترمن مذاکره ده د دوه هیوادونو مسائل معلوم دي اول خدای دې چې دلته تاریخواله رامنځته شو اول پاکستان تیرې وکړو پکتیکا او بیا کابل بمبارد کړ دا غي په جواب کې طالبانو جواب ورکړو د کرخې په دوه کې چې کوم ځای نو کې بریدونه وکړه د خپل امکاناتو تر حده پورې نو زما په نظر خو دغه مسله ده چې آیا د اوربان ته دوام ورکوي کنه تجارت تل اخلاصي کنه تګ را تک تل اخلاصي کنه دغه مسائل د دوه هیوادونو ترمنځ اوس پاکستان دا ټول موضوعات شاته چولې دي اصل موضوع د دې په فکر باندې موضوع راوړی چې ټي ټي پی او یا کبریت کیږي د جواب ورکوم یا سکو نو دلته خبر غیر منطقي ده ځکه چې ته خپل مشکل راوړی او مذاکرې مې کې افغانستان ته چې اداره ته حل کړه که دغه دریزي دغه سرتنبه دریزي او دغه تهاجمی دریزی بیا فکر وکوم چې ډېر نتیجه ورکړي مګر که په حوصله مندۍ سره مذاکره وشي هغه واقعي بنانا همکاري چې طالبان یې کوي شي کدی چرته مستند معلومات لري اسناد لري چې دغه ځای دی دغه ځای کې افلانې دی دغه بریډ کړي دی دغه دی او یادی زینه راغله فکر نو کوم چې طالبان دې کې څه مشکل ولري او دغه مخنیوي وکړي دوی مخکې مجمنه کړي دا اوس به مو کې ځکه ځان ته هم دوی ته جنجال جوړيږي مګر کدا د دې هر بریدل تکیږي د دې نوې پینځنه یو فیصد بشري قوت د ټي ټي پی په پاکستان کې دی حضور الته دی امکانات الته دی وسایل الته دی هغه تر ازي او د افغانستان په میز باندې چې اداره حل کا نو بیا فکر نو کوم چې کومه مثبته نتیجه تر اوسه
مننه شم صاحب طاهر خان څو ویل کیږي الته په اسلام آباد کې چې دازل آیا دغه حیات چې د پاکستان لوري تللی دی دازل به د افغان لوري سره په دې خبرو کې داسې نتیجه ترلاسه کړي چې هغه مطلوبه وي او لکه څنګه چې شام صاحب یادونه وکړله یوازې د جګړې د بندېدو باندې تم نشي بلکې له افغانستان سره نورې اړیکې بیرته پرانیزي د مواصلاتي اړیکې د ترانزیت د راشه درشه د تجارت د او زین نور
زمان وردا دي چې لارې خلاصول او ترانزیت او سوداګری او تجارت دا هم د ترکیه د خبرو پاغي باندې بنا ده کله د پرمختګ کیږي نو بیا خدا شین نرمړ حالت ته راځي او ممکن چې سورې پکې نورې ملګری ځکه پاکستان دا وایي چې کله څنګه چې شمسه بیا د طالبانو پاکستان باندې کله بریدونه پدې سرحدی سیمو کې کړی وو نو دی په کې دا خبرم کې چې دا تاګر تاګلار تم ځان رسنه کې به ممکن چې د وخت لګي خو بنیادی اوس اوسنۍ حالت په پاکستان لپاره دی هغه د عدالت د کمی او مشکل دی امنیتی هغه دی او تجارت ارزښت او اهمیت ورکړي او تجارت او دیشان ته د دې حالت کې کوم دین اکثر او دی دومره ارزښت او اهمیت اوس نور به سره لدی چې مخکمه وویل زیات نقصان د دې هم دی افغان غاړین بالکل نقصان شته نو البته معاملہ مشکل ده دا نه يم چې بالکل حل لکه حل نشته حل بالکل شته لیکن حل قدسی وی چې څنګه د تاسو دویم پړاو چې معلومات لرم پاکستان دا خبره کوي تاسو پاکستانی طالبانو نه سي افغان طالبانو ته وي مونږ ته واده کې او هغه ته وی تاسو خبرې وکي افغان طالبان پاکستان د تاسو سره مذاکرات وکي پاکستان مذاکرات نه کوي نو وړي وړي خبرم شته نو د تکار په نظر کې او چې تکار په خپل ځبانه پاتې شو نو بیا خو به یو ناهیلي وي خو لیکن بیا هم موږ یو تمه خو لرو یو امید خو لرو یو هیله خو لرو چې د ضرورت هم دی او لسونه خبره موږ مخکې وکړه چې ولسونه سیاسي ډلې که دې خوا دي او که هلته ولسونه دي هیڅوک دا اوسنی حالت بالکل هم نه غواړي دا جګړه بالکل هم نه غواړي.
بله مننه طاهر خان دا څو دقیقې وخت نه لرو د خبرې سره راون غواړو. ښاغلی شمس که دا خبرې نتیجه ور نه کړي دواړو لورو د جګړې په ډګر کې یو بل ته معلومه کړه چې څومره قوت ته اراده ده هغوی تمثیل کړله. که پاکستان برید وکړه غچ اخیستنو برید هم طالبانو روخو ده تاسو مخ یادونه وکړله په پوستو باندې بریدونه وکړل که هیانن بیا دا خبرې نتیجه نه ورکوي او که بیا خدای مکړه جګړه یا نښتې پیلېږي فکر نه کوي چې دا ځل به دا ډېرې پراخې وي او مخنیوی به ناممکن وي؟
بالکل که داسې وشي چې پاکستان که بیا اقدام کوي او برید کوي نو زما په نظر ممکن د طالبانو عکس العمل د دې مخکینی نه لا ډېر شدید وي او کېدای شي چې دغه یعنې د یو مکمل جګړې ته واوړي. ځکه چې دا واضح خبره ده چې که پاکستان دغسې تیری بیا کوي نو ملکی خلک به وژني او ملکی خلکو ته به تلفات اړي او هغه بیا د ولسي غبرګون رامنځته کوي. ولسي فشار به په طالبانو دومره زیات شي چې بیا به کېدای شي د دوی د کنټرول نه هم دغه موضوع د دوی د لاسه ووځي.
په دې کې دغه جګړه چې دا د سیمې د هیوادونو په ګټه هم نه ده، فکر نه کوي چې چین، روسیا، ایران آیا دوی به خپل فشار نه کار وانخلي چې دواړه هیوادونه بیا پلی نږدې چې سره ونخلي؟
نو هغه خو اوس دغه اوس کوشش روان هم ده، ترکیه او قطر او دیم تبه نورو هیوادونو هم د دغه پروسې حمایه کړې، ملاتړ یې کړی دی. د ټولو کوشش دا دی چې دغه سیمه بې ثباته کېدل د هیچا په ګټه نه ده، مګر مستقیم زیان خو یې د کرښې دواړو غاړو ولسونو ته رسیږي. او لکه څنګه طاهر خان صاحب په تفصیل ویل چې یعنې هغې غاړې ته هم ډېر دی، دې غاړې ته هم ډېر دی، خو دلته بدبختي دا ده چې د پاکستاني اوس واکمن رژیم هغوی د ولس قصه کې نه دي. دغلته ټول تجارت د دې قبایلي سیمو د پښتونخوا د بلوچستان د دې ژوند د دې تجارت ټول د افغانستان سره تړلی دی. دغه تاریخي رژیمین لار چې ده خو دا خو په پیړیو پیړیو دغه تجارت او د تګ راتګ سیمه ده او د دې ژوند هم دې سره تړلی، خو چونکې د دې ژوند د ارزښت نه لري نو ځکه دغه یو حالت رامنځته کړی دی چې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي.
طاهر خان تاسو چې مخکینۍ خبرې تعقیب کړې وې د خبرو په جریان کې پاکستانی لو روزنې څرګندونې کولې، آیا د دې خبرو په جریان کې به هم داسې څرګندونې رسمي څرګندونې وشي او که هغه پخوانۍ تجربو ته په پام سره؟ البته
ګورې د خبرو د مذاکرو د بریالیتوب یا کامیابۍ لپاره خو اعتماد هغې ته اړتیا ده، لیکن دا ډېره بدقسمتي ده چې د دویم پړاو د خبرو نه وروسته که موږ پاکستان کې بیانونه وګورو او په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځینې بیانونه وګورو، بیا بلکې نن سبا پکې یو بل نوی یو نوی شعر اوتې ده چې دواړه غاړې اوس د یو بل پر ضد باندې سندرې او نظمونه او دا جوړي او ژبه چې استعمالېږي پکې نو انتهایي نامناسب ژبه ده چې هغه حکومتونو سره بالکل نه ښایي. نو دا همداسې ښکاري بیانونه تېره ورځ پاکستان په سنا مجلس کې د پاکستان صدر اعظم مرستیال احساق ډار د امیر خان منتقي د ټلیفون خبرو کړې، شپږ په یو ورځ کې ماته شپږ وارې ټلیفون کړی دی. نو بیا یو منفي میسج ورکړه چې که یو ټلیفون شوی هم دی بیا د هغې هغې رسمن هغه خبر رد کړه چې نه داسې شپږ وارې بالکل نه دی شوی. نو معنی دا ده چې ځینې شیان هغې اړتیا هغې ته وینه چې ته هغه په یو دغه کې بیان کړي. په هغه باندې بیا دلته وضاحتونه بهرنیو چارو وزارت کول چې اپوزیشن سینیټرانو په مجلس کې په هغې انتقاد وکړو چې تاسو افغانستان سره خبرې نه کوئ، تاسو رابطې نه کوئ، تاسو هغې سره کینې نه او دا حالت پیدا شو. نو دا هغې ته یو جواب ورکړو. نو جواب که ته هم ورکې هغه خو چې یو حالت نازک دی، خبرې راتلونکي دي، نو څنګه شروع تاسو د خواجه آصف د بیانونو نه وکړه؟ نو معنی دا ده چې دې شیرونو ته اړتیا ده چې اعتماد دي وي، خو داسې مونږ وګورو نو یو سوچ ضرور هغه قوي کېږي چې بیا به داسې خلک په دواړو هیوادونو کې چې هغې په جګړو کې خوشحاله دي او هغې جګړه غواړي. او څنګه چې شمس خبره وکړه چې جګړه خو که کېږي نو خو لسونو ته نقصان رسي.
مننه. کور ودان نور وخت نلرو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاری که ځان پاړي کې یو ستونزه مو درلودله در سره خو له تاسو مننه چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان له تاسو ټولو مننه چې د ازادي اپ چپو کې د اونیز پروګرام کې مو ګډون وکړ. موضوع هم و د استانبول خبری د طالبان و او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ خبری نن پیل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبری به څومره دوام وکړي، خو دواړه لوري دې خبرو ته په دې نیت ناست دي چې د هغه اوربند پر جزئیاتو خبری وکړي د پیاوړتیا لپاره چې د دواړو لورو ترمنځ د دوحې د خبرو په نتیجه کې رامنځته شوی دی.
دزبل خواګ خواګ را جنا میادی گیدلتا اوخه خاطر رنگین وخت نا میادی گیدلتا دزبل خواګ خواګ د بلبلو چغا لور چنارو ناد وطن د بلبلو چغا اغه د پیغلو ګودرو نامه یادېږي دلتا اغه د پیغلو ګودرو نامه یادېږي دلتا خی خاطری رنگین وقت و نامی یادی گی دلتا دشمن خواگه خواگه یراز و نامی یادی گی دلتا ما پوری مخان دی کار سم دخلی نواتل ید لیوانی مینی خوبو نامی یادی گی دلتا آو دلیوانی مینی خوبو نامی یادی گی دلتا خی خاطری رنگین وقت نامی یادی گی دلتا دشمن خواگ خواگ را زشی جانم شپو رزیدا بالکل دلاسا زشی جانم شپو رزیدا بالکل دلاسا زشی جانم شپو رزیدا بالکل دلاسا و د خپل وطن خړخړ کورونا می یادېږي دلته د خپل وطن خړخړ کورونا می یادېږي دلته خې خاطرې رنگین وختونه می یادېږي دلته و د ژوند خواږه خواږه رازونه می یادېږي دلته